درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 14/7/4 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 9/20 نېټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر 6 نېټې سره سمون خوري. ذات الله خلګنه یم او د اوسمهال په یو ساعت خبرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم. خوږو ملګرو، نن به هم د تیر په څیر د خپرونې په سر کې لومړی درته ایران، ورپسې د افغانستان، بیا به درته د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. البته که وخت و، بیا به درته د روغتیا نړیوال سازمان نوی راپور په اروپا کې تنکۍ نجونې دوه برابره رواني دباو لاندې دي. تر دې عنوان لاندې به درته یوه سیاسي تفسیره ولرو. د خپرونې په دوام کې به درته د ستوري په لمن کې پروګرام وړاندې شي، او د هغې وروسته به د علم سولې ژوند ځانګړی مطلب زموږ همکاران درته وړاندې کړي، او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې راټول شوی مطالب مو د خوښې وړ وګرځېږي، او یو ساعت خپرونه کې مو تر پایه ملتیا وکړئ. مخکې تر دې چې خبرونو سر ټکو ته ورشو، ورزو یوې لنډې دمې ته. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې. پام وکړئ د دې بهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. عراق چې وایي 0% غني کول هیڅ کله نه منو. حمید کرزی وزلی بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو د دروازو پرانیستل غوښتنه کړې. پاکستان پاوز په خیبر پختونخوا کې د درویش ترهګرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د فلسطین ملي او اسلامي ځواکونه وایي چې د اسیرانو د اعدام قانون د سوهنیستي اشغالګرو فاشیستي ماهیت ښیي. بخیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس لومړی مرستیال په یو پیغام کې ویلي دي چې د شنګهای کورنۍ فکرونه له ایران سره ډیر نږدې دي. محمد رضا عارف په ایکس شبکه کې لیکلي چې د ایران د بشپړ غړیتوب پروسه له 1980 لسیزې راهیسې پیل شوې وه. په هغه وخت کې موږ په شنګهای غونډه کې ګډون وکړ، او د نظر غړیتوب غوښتنه مو وکړه چې ښه هرکلی ورته وشو. د شنګهای د همکاري سازمان د لومړی وزیرانو 23مه غونډه د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د محمد رضا عارف په ګډون ترسره شوه. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال په دغه غونډه کې د ګډون وروسته له مسکو بیرته تهران ته راستون شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي 0% غني کول هیڅ کله ورته د منلو وړ نه دي، ځکه دا اوسه د ملي ویاړ او غرور موضوع ګرځېدلې ده. سید عباس هرخچی په خپل ټلګرام کانال کې لیکلي 0% غني کول هیڅ کله نه منو، ځکه موږ د دې لپاره ډېر مادي او معنوي قرباني ورکړي، او ګڼ هستۍ کارپوهان شهیدان مو ورکړي، او هر څوک چې دا ومني خیانت کوي. هغه زیاته کړي چې له اژانس سره یوازې د هغو تاسیساتو په اړه همکاري کوو چې بمبار شپې نه دی، او په دې برخه کې ټولې چارې د اژانس د مقرراتو په چوکاټ کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سوهنیستي رژیم له لوري پر لبنان تیری په کلکو ټکو غندلی دی. اسماعیل بقایی په سیداخار فلسطین کډوالو کمپ عین الحلوا یوه جومات او وردسي سالون بمباری چې له امله یې فلسطیني کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتي په کلکو ټکو غندلی. هغه د وحشانه بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بلله، او یادونه یې کړې چې له 2015 کال د نومبر د اوربن راسي سوهنیستان نو څو ځله اوربن مات کړی، او د دې دوامداره جنایتونو مستقیم مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. بقاید اوربن د زامنو په تیره امریکا د سوهنیستي د ژمنو د ماتولو په وړاندې د تاییدونکي چوپتیا غندنه وکړه، او له ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې وغوښتل چې دې جنایتونو د مخنیوي او جنایتکارو د محاکمې لپاره جدي اقدام وکړي. کاناډا ته د ایران ضد قطعنامه او بشري حقونو د تورونو په اړه د دغه هیواد قاطع ځواب ویل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د کاناډا د استازولۍ د بشري حقونو تورونو ته په قاطعیت ځواب ورکړ، او د ادعای ریا او ځانښودونکي بللې ده. د ایران استازي پرون وویل چې موږ له دې ریاکارانه او بې معنا ډنډورو څخه معاف کړئ چې د کاناډا له خوا راپورته کیږي. هغه هیواد چې زرګونه اصلي یعنی بومي ماشومان په بې نومه قبرونو کې خخ کړي، په سختاری نجات پرستی کې ډوب دی او اوس د نړیوال بشری حقوقو د مدافع په څیر د ایران پر وړاندې خوانسی. د ایران استازی زیاته کړې که بشری حقوقونه د هماغه زړه مجرمانو ډلې د جیوپولیټیکي وسیلې نه وي ګرځول شوې، نو کاناډا به اوس په تورنۍ څوکۍ کې ناسته وه. د قطعنامو لاندې به یې خوټېدلې وه، نه دا چې په صحنه ځان نمایي کوي. د حزب الله د سیاسي شورا مرستیال وایي تر هغه چې د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ملاتړ کوي او په درناوي چلند کوي، له ایران سره به خپلې اړیکې پرې نه کړي. محمد القماتوي ټینګار وکړ چې موږ ملي مقاومت یو، خو وروسته له دې چې نتنیاهو لوی اسرائیل د جوړولو ګواښ وکړ، اوس موږ د ټولو عربي هیوادونو د امنیت د دفاع ځواک یو. هغه ویلي سوهنیستي دښمنانو وروسته له دې چې د فلسطین مقاومت یې له منځه وړ لو کې پاتې راغلی، یو ځل بیا په جنوبی لبنان بریدونه شدید کړي دي. القماوتوی زیاته کړي ده چې دښمن غواړي خپل اراده او تسلط پر سیمه تحمل کړي، خو هر څه چې وکړي د لبنان خلک به تسلیم نشي. نوموړي ویلي موږ خپل وسله لبنان دولت ته نسپارو، ځکه د لبنان او د هغه د پوځ په اړه اندېښمن یو او تر سوهنیست فشار لاندې به له خپلې لارې نه تیریږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نومبر شلمې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د هیواد د ماشومانو وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي. هغه ویلي چې په ټول هیواد کې باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې بیرته پرانستل شي. کرزي ویلي ماشومان د ټولنې د راتلونکي جوړوونکي دي او له ټولو ډیری پاملرنه او روزنې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړې ماشومان هغه مهال روښانه راتلونکی لرلی شي چې او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه اخیستلی شي چې د نننی عصر له مخې د زده کړو حق، د پوهنې د پوهې ترلاسه کولو زمینه او اړین مهارتونه ورسره وي. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د زده کړو د هر ماشوم بنسټیز حق دی او د ټولنې لپاره یو ژوندی اړتیا ګڼل کیږي. د هغه په باور د افغانستان پرمختګ او سوکالي هغه وخت شونې ده چې د نن ورځې ماشومان د سبا لپاره د مسلکي او روزل شوو بشري ځواکونو په توګه وروزل شي. د کرزي د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي، له همدې امله اړینه ده چې د هیواد د ټولو اولادونو، نجونو او هلکانو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې هر څه ژر خلاص شي، څو په عامه توګه د زده کړو د برابرېدو له لارې د هیواد د پرمختګ او غوړېدنې لاره هواره شي. د پاکستان د پوز د امریکو څنګه ویلي چې امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د کورمې زیلې په بیلابیلو سیمو کې هدفمند عملیات ترسره کړي دي. د دوی د اعلامیې له مخې په لومړي عملیاتو کې د سخت نښتې په ترڅ کې 12 خوارج وژل شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي په دویم هدفي عملیاتو کې چې پر خفیه استخباراتي معلوماتو ول 11 نور خوارج وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې دوه جلا عملیاتو کې د هند په ملاتړ د فتنة الخوارج درویش ترهګر وجل شوی دی. سوهنیستي پوځیانو یو ځل بیا د لویدیځ غاړې په بیلابیلو سیمو کې یرغلونه کړي او ګڼ فلسطینیان یې ژوندي نیولې دي. د راپورونو له مخې د الخلیل شمال په بیت عمر کلی کې 30 فلسطینیان نیول شوي دي. دغه راز په خزمار، راس کرکر، البیرا، تولکرم، قلقلیا، نابلس، هلول، قفین، قباتیا او نورو کلو کې هم پراخ بریدونه شوي دي. ژوندۍ مرمۍ، اوښکې بهوونکي ګاز او صوتي بمونه کارول شوي او یو موټر هم سوځول شوی دی. په جنین کې هم سوهنیستي ځواکونه د کورونو تلاشۍ ترسره کړي. په ورته وخت کې د مقاومت مبارزینو په نابلس کې د اشغالګرو ځواکونو په نښه کړي دي. حزب الله هر هغه وایي چې هر هغه څه چې د مقاومت د وسلو د اخیستلو لپاره د دښمن پیاوړتیا وي وبه نه کړي. د لبنان د پارلمان کې د حزب الله استازي ویلي کله چې هر ورځ اسرائیل بریدونه ګورو او دښمن زموږ خاوره اشغال کړي، لبنان حکومت غواړي مقاومت بې وسلې کړي، یعنې په حقیقت کې له دښمن سره مرسته کول دي. حسین جیشي له حکومت غوښتل چې له اوربند څارونکي کمیټي وغواړي خپل مسؤلیت ترسره کړي، بریدونه ودروي او د امنیت شورا ته شکایت وکړي. او د فلسطین د ملي اسلامي ځواکونو اعلان کړی دی چې د اسیرانو د اعدام قانون د سوهنستي اشغالګرو فاشیستي څیره په ګوته کوي. دوی په یو بیان کې د سوهنستي رژیم په پارلمان کې د فلسطیني اسیرانو د اعدام د قانون د طرحې په کلکې غندنه کړې او ټینګار کړی چې د قانون د اشغالګرو فاشیستي ماهیت روښانوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
دوستانو په خیر راغلی. اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تفسیرې ته. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی، اروپایي ماشومان او تنکي ځوانان د رواني روغتیا له مخې په زیاتېدونکي بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو نوی راپور ښیي چې د اروپایي ماشومان او تنکي ځوانانو ترمنځ د رواني روغتیا بحران په خطرناک کچه خپرېږي. هغه بحران چې له پامه وغورځول شي کولی شي په اروپا کې د راتلونکي نسلونو لپاره اوږد مهاله او پراخه پایلې ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی، د اروپایي ځوانانو ترمنځ د رواني روغتیا اختلاط په چټکۍ سره زیات شوی دی او سیمې هیوادونه د راتلونکي نسل د اغیزمن ملاتړ لپاره بیړنۍ اقدام ته اړتیا لري. د راپور له مخې په اروپا کې له 40 کلونو څخه کم عمر لرونکي هر اووه کسانو کې یوې د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. یو شمېر چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا درېمه برخه زیاته شوې ده، د پام وړ وده د ځوان نسل په رواني روغتیا کې د اندېښنې وړ او د خرابېدو رجحان په ګوته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور یو له مهمو موندنو څخه د اروپایي تنکي نجونو په اړه د دې ستونزې غیر متناسب اغېزې دي. د معلوماتو له مخې له 15 تر 19 کلونو پورې په هرو څلورو نجونو کې یوه وایي چې دوی د یو ډول رواني ګډوډۍ سره مخ دي. دا تناسب چې په دې عمر او جنسیت ګروپ باندې دوه ګونی رواني فشار ښایي، په همدې اساس په وروستیو کلونو کې د نړیوالو او ټولنیزو عواملو په یوه ټولګه په شمول د کووید 19 وبا جلاوالی، ټولنیز اقتصادي بې ثباتۍ، جیوپولیټیک شخړې او کم شوي ټولنیز تعاملات د دې بحران په جوړولو کې رول لوبولی شي. د ستونزو د خپرېدو د معاینې سربیره د روغتیا نړیوال سازمان راپور د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې د اروپایي هیوادونو ترمنځ جدي توپیرو ته هم اشاره کوي. د دوی په منځ کې په فارو ټاپوګانو، ایسلند او ډنمارک کې ژوند کوونکي ځوانان د رواني هوساینې لوړه کچه لري. په داسې حال کې چې په اوکراین، قبرس او پولنډ کې ځوانان په ټیټه کچه کې دي، دا تشخیصي چې کلتوري، اقتصادي او جوړښتي عوامل د ځوانانو په رواني روغتیا کې مهم رول لوبوي. د خرابیدونکو بحران سره سره د ځوانانو لپاره متخصص رواني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لا هم ناکافی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا شاوخوا څلورمه برخه اروپایي هیوادونه د ځوانانو لپاره د ټولنې پر بنسټ رواني روغتیا خدمات نه لري او پنځمه برخه یې د رواني روغتیا د ځانګړي پالیسۍ نه لري. دا نیمګړتیا کولی شي چې ډیری ماشومان او ځوانان د جدي رواني روغتیا ستونزو سره د مقابلې لپاره کافي ملاتړ پرته پرېږدي. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس جو بریډا ویل چې د راپور د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ویښېدو زنګ دی. هغه ټینګار وکړ چې هر ماشوم حق لري چې اغیزمن پاملرنه او رواني روغتیا ملاتړ ته لاسرسی ولري. د راپور د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي سیمې په 350 هیوادونو کې د ماشومانو او ځوانانو د رواني روغتیا په اړه د معلوماتو راټولولو او تحلیل لپاره لومړی جامع هڅه ده، او هغه معلومات چې د چمتو کوي له همدې عمل د پالیسۍ جوړونکو لپاره یو مهم سړک نقشه دی. د راپور په بل ځای کې د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د احساساتي ملاتړ لپاره مصنوعي استخبارات چټ بوټونو باندې د ځوانانو د زیاتېدونکو تکیه په اړه خبرداری ورکوي. دا انحصار په ځینو مواردو کې جدي او حتی غمجنې پایلې رامنځته کړې دي. په همدې دلیل لپاره سازمان د شخصي او بشري خدمتونو د پیاوړتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په پای کې روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي حکومتونو ټیغه کړې چې د هدفمند رواني روغتیا خدمتونو باندې پانګونه وکړي. د تفسیر پای ګلستان اوس به زموږ همکاران ستوري په لمن کې خبرونه درته وړاندې کړي. د هغې وروسته به د علم سولې ژوند ځانګړی مطلب وړاندې شو او تلپاتې خوشبو پروګرام په وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازدیګر یو سطح خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو تاسې رابولم د ستوري په لمن پروګرام اورېدو ته اوسه درنه اخلم. اجازه په الله مسپارم د هم تاسې او ستوري په لمن کې.
ستوری پلمن کې
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ستوری پلمن کې د خبرونه څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونه په دې برخه کې به د حافظ شیرازی د محبوبیت او تلپاتې والی در راس پا اکلا تاسم تا معلومات در کهو هیله ده چطر پای را سر ملگرتی ها وکره.
حافظ ده عشق عرفان آورنا شاعر.
شعر حافظ همه بیت القزل معرفت هست. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
آمم از می دارد نسیم جدگی سویست. خرابم خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویست. فریب چشم جادویست.
ده تهران رادیو ده ستوری پلم لڑه گرانو می نواد.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زه هم په خپل وار سره د شعر او ادبیاتو مینوالو ته سلام وړاندې کوم. د ستوري په لمن کې پروګرام ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې مو په تیرو پروګرامونو کې درته ژمنه کړې وه، په دې برخه کې غواړو د حافظ شیرازی د محبوبیت او تل پاتې والی راز او رمز ومومو. ستاسو په نظر څه شی حافظ چې په اتم هجري پیړۍ کې یې ژوند کړی و نن ورځ هم د یوې رانی شاعر په توګه تلپاتې او د زړونو محبوب ګرځولی دی؟ مخکې له دې چې د حافظ د تلپاتې والی او محبوبیت راز او رمز ته ورشو، ښه خبره دا ده چې دا ټکي ته اشاره وکړو. اکثره د نظر خواندان په دې باور دي چې پرته له حافظ او د هغه له شعرونو او اثارو څخه پارسي ادبیات نیمګړی ښکاري. په بل عبارت، حافظ په پارسي ادب کې یو مهم رول لوبولی چې د دې رول اغیز په پارسي ژبه کې ډېر روښانه او څرګند دی. نو له دې څخه ویلی شو چې د پارسي ادبیاتو په ډګر کې د حافظ شیرازی د فکر او اثارو د مهم رول له امله دی چې تر نن ورځې پورې محبوب او تل پاتې شوی دی.
د حافظ شعرونو یوه مهمه ځانګړتیا دا ده چې د اوریدونکو له افکارو او احساساتو سره سمون لري. هغه څوک چې له حافظ او شعرونو څخه یې خبر وي کولی شي د شعرونو له پټو احساساتو سره یو ځای شي او د دې لوی شاعر له خوږو بیتونو څخه مهم ټکي ترلاسه کړي. د حافظ شعرونه د خیال پارونکي والی له امله داسې دي چې لوستونکی له خپل محسوسې نړۍ څخه نامحسوسې نړۍ ته لیږي او لوستونکي د خپل وړتیا او استعداد په اندازه د حافظ د نامحسوسې او زړه راښکونکي نړۍ څخه ګټه اخلي. د حافظ شعرونه د عرفاني او مینناکه زړه راښکونکي فضا ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو برخو کې د دې شاعر د اثراتو د اهمیت او اغیز له امله د پوهانو پام ځان ته اړولی او د حافظ په شعرونو کې ډیرې څېړنې شوې دي. دا څېړنې یوازې په ایران او ایرانیانو پورې محدودې نه دي، بلکې په ټول نړۍ کې ډیر کسان په حافظ پوهنه کې فعال دي. دا څېړنې نه یوازې د حافظ د اثارو د لا زیات تلپاتې والی لامل ګرځي، بلکې په ټول نړۍ کې د دې شاعر او د هغه د شعرونو د محبوبیت نښه ده.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حافظ پوهنې په ډګر کې په ایران او له ایرانه بهر ډېرې پیژندل شوي او محققې څیرې د حافظ پیژندونکي او حافظ پوه په توګه معرفي شوي دي. داسې پوهان چې د کلونو هڅو او مطالعاتو په مټ یې د حافظ اثار ټولنې ته ورپېژندلي او د حافظ پوهنې د لومړۍ درجې علمي نشان او خواندان شوي دي، لکه له فرانسې څخه شارل هنري دوپو شکور، له ایټالیا څخه جوانی ماریا دوما، او له ترکیې څخه محمد کنار، او له ایران څخه سعید حمیدیان او بهاءالدین حرم شاهی.
ګرانو اوریدونکو، اوس د پروګرام په دې برخه کې د پوهانو او څیړونکو له نظره د حافظ د تلپاتې والی راز وڅیړو. د ځینو پوهانو په اند په فارسي ژبه او ادب کې څو شاعران شته چې د لومړۍ درجې شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. سعدي، مولانا، فردوسي او حافظ په دې ډله کې ځای لري. دا هغه شاعران دي چې د دوی په مټ فارسي ژبه او د هغه ادبیات او حتی ایرانی کلتور د نړۍ د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د دې نامتو شاعرانو په اړه یوه د پام وړ ټکی چې پوهان ورته اشاره کوي دا ده چې فردوسی د ایران حماسي شاعر بولي او شاهنامې ته اشاره کوي چې نږدې 6000 بیتونه لري. بل بیا مولانا دی چې له 3200 ډیر غزلونه یې ویلي چې ځینې یې له اویا تر اتیا بیتونو پورې اوږده دي. سادی هم په غزل، قصیده، قطعه، ترکیب بند، ترجیب بند او مثنوي کې ډیر شعرونه لري او د ګلستان د کتاب خاوند دی. خو حافظ یوازې 495 غزلونه لري او که د هغه عمر په پای کې ونیسو کیدای شي په هر کال ژوند کې یې یوازې 10 غزلونه ویلي وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له نادې پوهیږو چې حافظ شیرازي سره له دې چې د اثارو شمیرې د یادو شاعرانو په پرتله کم دی، ډیر پام او مینه یې ځان ته اړولې ده. دا کار د هغه د اغیزناک کلام او اغیزمنو شعرونو نښه ده. پوهان په دې باور دي چې د حافظ شیرازي عظمت راز په دې کې و چې شعرونو یې د ټولو ادبي جریانونو بار پر اوږو اخیستی دی. د ځینو کسانو په اند حافظ غزل د مینې او د عرفان یو ترکیب دی، که څه هم دا قضاوت سم دی خو دا ټوله کیسه نه ده. په بلې باره د حافظ تلپاتې والی راز یوازې د اثارو په ترکیب کې نه دی نغښتی. کله چې یو څوک له حافظ شیرازي اثارو سره خبر شي او د دې شاعر شعرونه وڅېړي په بیتونو، کلمو او هغه څه کې چې حافظ ویلی دي دقیق شي، نو پوهیږي چې د حافظ غزل د پارسی شعر او ادب ټولو جیرانونو بار پر خپلو اوږو اخیستی دی. ټول دا جیرانونه په یو ډول په حافظ شعر کې څرګندیږي او په یو غزل کې دا بهیرونه څنګ په څنګ، ځینې روښانه او ځینې کمرنګه روان دي.
دوستانو، د وخت په تیریدو سره د تاریخي بدلونونو، د بهرنیانو واکمنتیا او د ایراني دربارونو له منځه تللو له امله قصیده مدیحه په تدریجي ډول خپل ځای له لاسه ورکړ او غزل ځای ونیو. او رو رو د غزل مفهوم پراخ شو او هغه شعر شو چې د احساساتو په مټ زړونو ته یې لاره وموندله. دا یوازې د فارسی د شعر ځانګړتیا ده او یو الهي ورکړه ده چې د دې ژبې په برخه شوې ده. کله چې قصیده چې موضوع یې ستاینه به له رونقه ولوېده، د هغې دنده پر غزل راوغورځېده. نور چوکاټونه لکه قطعه، ربایی او دوبیتی هم مدیح شول او ځینې وخت به شاعرانو یې په بدل کې معاش اخیسته. د حافظ غزل هم دا بار پر اوژو لري چې ډیر شواهد په غزلونو کې موجود دي.
آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکار چون من یک دم نکوکاری کند، یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ لایانه آرد به دل پیغام وی وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند با من وفاداری کند گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتم منش فرموده ام تا با تو طراری کند تا با تو طراری کند
پاگوردونکو د پرسه شعر یو بل مهم بهیر ایرپانی غزلونه دی دا بهیر لسینایی څخه پیل شو انوری فاریابی حقانی او د درازی کې اصفهانی بشپړ کړ بیا د سادی شیرازی له لورې اوښ ته ورسېد او دا ادبی بهیر په حافظ اثرو کې هم دوام ومنده په تیرو پروګرامونو کې مو د جرمنی د وتلي هنرمند او ادیب ګوتی او له حافظ شیرازی سره د هغه د مینې په اړه درسره خبرې کړې وې له ایران څخه بهر په نړیواله سویه د حافظ د اشعارو تر ټولو نامتو ستایونکی همدغه د جرمني ادیب ګوتی دی ګوتی د اروپا د ادب څلورو ستنو څخه یو او په لویدیځ کې د حافظ شیرازی تر ټولو زیات ستایونکی دی خو دا چې ولې جرمني ژبې ادبیاتو هنرمندانو حافظ ته دومره پام اړولی دی دا په خپله یوه مهمه موضوع ده
له حافظ سره د ګوتی مینه دومره وه چې خپل غربی ختیز دیوان د حافظ په الهام سره ویلی دی نو د حافظ د شعر سویه له ژبنیو جوړښتونو او له ښکلي کلماتو څخه چې فارسي ژبې پورې پوهیږي لوړه ده یو عام او نړیوال عنصر لري چې ټولو ته د منلو وړ دی حتی جرمني فیلسوف نیچه چې د ایران له کلتور سره یې مینه درلودله د حافظ په اړه ویلی دی ستاسو معجزه ده چې له بشري فانی طبع څخه داسې تلپاتې اثر رامنځته کړی دی هو ګرانو اوریدونکو حافظ هغه شاعر دی چې په ټوله نړۍ کې خپل ځانګړی مینه وال لري که غواړو په لنډه توګه څو ټکې د حافظ تلپاتې والی راز په توګه یاد کړو ویلی شو چې حافظ هغه ادیب دی چې په اغیزناکه او زړه راښکونکي کلام سره یې په بیلابیلو برخو کې خبرې کړي دي مینه عرفان اخلاقي ځانګړتیاوې ښېګڼې د بدیو رټل او د ښو ستاینه د دې شاعر په ټولو شعرونو کې څرګند دي نو ویلی شو حافظ د ټولو سلیقو د خوښې ادیب دی د هغه شعر او هنر د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د خلکو ذوق او سلیقې سره همغږي کوي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستوري په لمن کې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي لا تاسو اجازه غواړو
خدای مو مل شه ایلام سولا او جوان د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دوستانو په 1999 میلادي کال کې د ساينس او علومو له نړیوال کانفرنس وروسته د ملګرو ملتو کلتوري علمي او ښوونیز سازمان یعنی یونیسکو او د علومو نړیوال شورا له 2000 لومړي میلادي کال څخه د نومبر د میاشتې له 8 د علم د سولې او پراختیا په خدمت کې نړیوال ورځ په توګه ونوموله نو که څه هم د غنیټه تیره شوه خو په همدې مناسبت مو د علم صلح او ژوند په عنوان سره یو پروګرام درته راوړی دی او د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
دورانی
تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو د خوښۍ او استفادې وړ وګرځئ.
گران اوریدونکو، یوازې یو څو شیبې له علم او پوهې پرته د نړۍ تصور وکړئ. څه به وشي؟ له ساینس او علم پرته نړۍ به سکوي. تصور وکړئ چې نه ډاکټر وې، نه پولونه چې خارونه په خپلو کې نخلوي، او نه کشفیات چې ټکنالوژي زموږ کورونو ته راوړي. شک نشته چې له علم پرته نړۍ به خاموشه، تیاره او ویرونکې وه. یوه داسې نړۍ به وه چې انسان به پکې تشه تاریکي لیدله. خو اوس یوه پوښتنه ذهن ته راځي، او هغه دا چې آیا نړۍ له علم سره سره تیاره او ویرونکې نه ده؟
عزیزانو، لکه څنګه چې مو په سر کې وویل، په 1999 میلادي کال کې د علومو له نړیوال کانفرانس وروسته یوه داسې نظریه رامنځته شوه چې علم او زده کړه د پوهنتون له دیوالونو راوباسي او د خلکو په ژوند کې پلي کړي. همدغه نظریه دوه کاله، یعنی پس له 2001 میلادي کال څخه د یونسکو او د علومو د نړیوال شورا په ملګرتیا سره په یوې نړیوالې پریکړې بدله شوه. د نوامبر 10 نیټه علم د سولې او ترقی په خدمت کې نړیواله ورځ. له هغې ورځې وروسته پیغام ساده خو ژور دی، او هغه دا چې علم یوازې د مقالې او لابراتواري لپاره نه دی، بلکې د غوره ژوند لپاره دی، د سولې لپاره، د پراختیا او ترقی، او د دې لپاره چې یوازې پوهان نه بلکې ټول خلک د پوهې، ټکنالوژۍ او نوښتونو له ګټو برخمن شي. خو یونسکو ولې د غورز په نړیواله کال هنداره کې په دې نامې نومولی ده؟ ځواب یې څرګند دی، او هغه دا چې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو تر پوهنتونونو پورې، او د علم له موزیمونو واخلي د ټکنالوژۍ تر پارکونو پورې، په دې هکله عمومي خبرې اترې وشي چې علم زموږ په ورځني ژوند باندې څه ډول اغیزه کوي. له علمي موزیمونو د عامه لیدنو ترسره کول د راتلونکي وخت له مهارتونو او کارونو سره د زده کوونکو بدلول، د پخوانیو شخصیتونو او اوسمهاله پوهانو پیژندګلوي، او د هغو مرکزونو کتنه چې د علم، صلح او پراختیا ترمنځ پل جوړوي، د دغه ورځې له نومونو د یونسکو موخې وي.
خو ټوله کیسه دا نه ده. دا نوم خودنه یوازې د علم قدرونه نه ده، بلکې یو اخلاقی خبرداری هم ده. یادونه کوي چې باید موسمی ګواښونه او د ټکنالوژۍ ناسمې پایلې وپیژنو او کنټرول یې کړو. یادونه کوي چې پرمختګ هله ارزښتناک دی چې د ژوند عمومي کیفیت ښه کړي. ډیرو هیوادونو د غورز په خپل رسمي کال هنداره کې شامله کړې ده، او هر کال یې په ملي پروګرامونو سره لمانځي. له بلې خوا یونسکو یو څو کلن افق او لرلید انځور کړی دی، او هر کال د یو هدفناک شعار په غوره کولو سره هیوادونه هڅوي چې ښوونه، څېړنه او عامه پروګرامونه او اهداف وټاکي، او هغه اهداف په لاندې ډول دي: علمي لاسته راوړنو ته د ټولو د لاسرسی پراخول، د علم او ټکنالوژۍ او د پوهې زیاتول، د خلکو په ژوند باندې د علم د اغیزو په هکله د عامه خبرو اترو پیاوړي کول، او د داسې نوو فرصتونو پیژندګلوي چې ژوند لا انساني، لا خوندي او لا پایداره کوي.
د تهران رادیو مینوالو، تاسو د علم، سوله او ژوند نومې پروګرام اورئ. د پروګرام په دې برخه کې یوه پوښتنه څېړو. لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې ورته اشاره وکړه، آیا نړۍ سره د علم تیاره او ویرونکې ده؟ یعنی آیا نړۍ سره د علم تیاره او ویرونکې ده؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره باید ووایو چې هر کله چې علم د کرکه او جنگ په خدمت کې راشي، نو د پرمختګ د وسیلې په ځای د نابودۍ په اوزار بدلیږي، او دا شان نړۍ له علم سره سره هم ویرونکې کیږي. تاریخ راخی چې ستر کشفیات هم ژغورونکي کیدلی شي او هم وژونکي. د دغه دوه دولتوب یوه روښانه او تراخه نمونه د اټوم بم جوړول او په هیروشیما او ناګاساکي کې ای بوژنونکي پایلې ګورو. دغه پیښې وښودل چې یوه علمي لاسته راوړنه څنګه په یو څو شیبو کې د میلیونونو انسانانو ژوند بدلوي او نسلونه له ویجاړۍ او رنځونو سره مخامخ کوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
کومې ټکنالوژي چې د خلکو ژوند ژغورل شي، د ناوړه استفادې په بڼه کې د جنگ او ځپنې په اوزارونو بدلیږي. د کیمیاوي او مایکروبي وسلو تولید، د وجلې د اتوماتیک سیستمونو پراختیا، سایبری جنگی اوزار چې مهمې زیربناوي په نخه کوي، یا حتی له مصنوعي ځیرکتیا پوځي استفاده، دا ټولې داسې بیلګې دي چې له اخلاقي او قانوني چوکاټ پرته صلح ګواښلی شي. له علم د دې ناوړه استفادې پایلې یوازې تر انساني ژبو محدودې نه دي. ژواک چاپېریال ته تاوانونه، د ټولنیزو ارګانونو سره پاشلتیا، نړیواله بې اعتمادي او د وسلو د سیالیو په لور د پانګو تګ، دا ټولې د ژبو یوه برخه ده. په دې وجه دغه ننګونې ته ځواب د پوهې، اخلاقو، سیاست یو ځای کېدو ته اړتیا لري. د اټمي وسلو د پراختیا د مخنیوي او د کیمیاوي او بایولوژیکي وسلو د منع د کنونشن په شان نړیوالې معاهدې هغه هلې ځلې دي چې په همدې لړ کې شوې دي، خو تر څو چې اجرا او څارنه پیاوړې نشي کافي او پوره نه دي. د دې کار مسؤلیت د پوهانو، سیاستوالانو او مدني ټولنې په غاړه ده. پوهان باید د خپلو تحقیقاتو د ټولنیزو او اخلاقي پایلو په اړه فکر وکړي او له هغو پروژو په میړانې سره انکار وکړي چې د ناوړه استفادې امکان لري. حکومتونه او نړیوالو ارګانونه باید د مؤثره کنټرول میکانیزمونه او قوانین وټاکي، شفافیت زیات کړي او په تحقیق او پراختیا کې د پانګونې لاره داسې لور ته واړوي چې عمومي ګټو ته په پوځي او سوداګری ګټو لومړیتوب ورکړي.
په یاد ساتل پکار دی چې علم په خپله ښه یا بد نه دی، بلکې انسانان په خپلو انتخابونو سره د هغه لاره ټاکي. که غواړو چې دنیا د تل خوندي او له انسان او لا انسانوي، باید تل پوښتنه وکړو چې دا پوهه او علم د انسانانو د ژوند لپاره څه ګټه لري، او په ځواب کې د وسلو او ویجاړیو د توجیه لپاره د انسانانو د ګټو د موندلو په تکل کې ونه اوسو. بېشکه چې څارنه، اخلاق او نړیواله ملګرتیا یوازنۍ لاره ده چې کولی شي علم د سولې او ترقۍ په حقیقي خدمت کې راولي. علم هغه وخت رڼا ورکوي چې له مسؤلیت او ذمهوارۍ سره مل وي. پوهه هله ارزښتناکه ده چې د پرمختګ تر څنګ له انسانه والی سره هم وفاداره پاتې شي. که لابراتوارونه، پوهنتونونه او تحقیقاتي مرکزونه له اخلاقو څخه جلا شي، نو حتی تر ټولو ستر کشفونه او موندنې هم د انسانیت پر خلاف په یوه ګواښ بدل کیږي. خو کله چې علم په ضمیر، عدالت او زړه سواندي سره مل شي، نو کولی شي چې واکسن جوړ کړي، سوله پراخه کړي، ځکه وژغوري او ایله او تمه او امید راتلونکو نسلونو ته ډالۍ کړي.
دوستانو نن سبا نړۍ لبل هر وخت ډیره داسې پوهانو ته اړتیا لري چې یوازې د فارمولو او ټیکنالوژي او فکر ونه کی، بلکې د انسان ژوند او د صلح په فکر کې وي. حقیقي علم هغه دی چې د ویرې د سیورو د زیاتولو پر ځای د انسان لپاره یو مشال بل کړي. علم که څه هم قدرت او طاقت راولي، خو که دغه قدرت په سمه لاره لاړ نشي نو خطرناک کیدلی شي. او کوم سیس چې ورته لاره ټاکي، لیبارټری او څېړنځی نه بلکې انسانیت او ضمیر دی. په تاریخ کې هغه نمونه تلپاتې شوي دي چې علم یې د صلح په خدمت کې راوستی دی. هغه کسان چې د بمونو پر ځای یې واکسن جوړ کړل، د دیوال وهلو پر ځای یې پلونه وتړل، او د وسلو د سیالۍ په ځای یې د ولسونو ترمنځ دوستی پیاوړې کړه. دا هغه پوهان وو چې پوه شول د علم مسؤلیت یوازې کشفول نه دي، بلکې انتخاب دی، د جنگ یا ژوند ترمنځ او د ویرې یا هیلې ترمنځ انتخاب. نن سبا نړۍ یو ځل بیا په یو حساس پړاو ولاړه ده. مصنوعي ځیرکتیا، جینیټک انجینیرینګ، فضائی ټیکنالوژي او نوې انرژي د انسان مخې ته ستر فرصتونه ایښي دي، خو دا شیان څومره چې راتلونکی جوړولی شي نابودونکي هم ګرځېدلی شي. او همدلته د حکومتونو، پوهنتونونو او حتی د وګړو رول اهمیت مومي.
عزیزانو، که وغواړو چې علم د وسلو د سیالیو پر ځای د سولې او انساني کرامت په خدمت کې راشي، نو باید ښوونه پیل کړو، د فکر، اخلاقو، انتقادي تفکر او مسؤلیت منلو ښوونه. باید نویو نسلونو ته ورزده کړو چې علم د برتري لټونې لپاره نه، بلکې د ټولو انسانانو د غوره ژوند لپاره دی. راتلونکی به حالا روخانه وی چې علم او انسانیت یو ځل بیا د یو بل تر څنګ راشي، او نن له بل هر وخت ډیر انسان هغه کس ته سترګې په لاره دی چې د پریمان علمي معادلاتو او مجهولاتو په میانځ کې د سولې فارموله پیدا کړي.
د تهران رادیو ګرانو مینوالو، د نړۍ په ټولو سیمو کې د صلح او آرامښت په هیلې او آرزو سره دا پروګرام پای ته رسو او له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی، تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګې بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.